سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمې په ورځ په چې سپینن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل 28 نیټه ده. زه عبدالحق کاکړ او سرار عالم مومن د مشالې دو د نن ورځې نخصات خبرونه په یو بل خبري غړي کې هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله یاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او برطانیې په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. اوس به مایک په سر کې اسرار عالم مومن ته وسپارم چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
د اقلیتونو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار پر وجنه د پاکستان هندوانو د حقونو د خوندیتوب سازمان سخت غبرګون ښودلی. د پاکستان وزیر اعظم وایي که تورونه پرې ثابت شو نو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. او د کراچۍ ښار پولیسو خبر ورکړی چې د القاعده ډلې یو مهم مرسته کوونکی یې نیولی دی. او زه خبرونو تفصیل د غلطون لپاره د خبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ پر وجنه د پاکستان د هندوانو د حقونو د خوندیتوب سازمان سخت غبرګون خودلې. د دې سازمان مشر هارون سربدیال نن له مشالو سره په خبرو کې د سورن سنگ پر وجنه د سخت خپګان څرګندونه وکړه.
تصور کوم چې لکه زما زوی وفات شو، دغه قتل شوی دی، زما د پلار قتل شو، زما د رور قتل شوی دی. او بل ځای چې موږ ډېره پاره د قربانۍ نه غوړي چیرې غونې یو چې څو وخت موږ کې داسې غیر یقیني صورتحال پیدا کیږي نو زموږ کس اوجه شي.
د بونیر پولیسو مشر تېره ورځ مشال ډوته ویل چې د بونیر نه د صوبایي اسمبلۍ غړی سورن سنگ پرون په خپله سیمه کې نصرګند وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو وجلو. د مشال خبریال وایي سورن سنگ چې په سیمه کې یې د خیر ښېګڼې کارونه هم کړي د ده د وجنې په غم کې د بونیر لوی بازار تړل شوی. د وزیر اعلی د مشیر وجنې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان محمد خراسانی منلی. د پاکستان وزیر اعظم وایي که تورونه پرې ثابت شو نو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. نوموړي پر خپل ځان د لګېدلو تورونو د پلټنو لپاره د چیف جسټیس په مشرۍ د کمیشن جوړولو هم ویلي دي. پرون ماښام قام ته په خپله وینا کې نواز شریف وویل خپلې ټولې اساسې یې په ډاګه کړي او که پر ضد یې یو تور هم ثابت شو نو د وزیر اعظمۍ څوکۍ به پرېږدي.
مگر جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات
لگا نموڑے وائی چوک چھ بغیر لہ سوچ او پوہی تورن لگوی زہ ہوئی چیلنج کوم کپ دیلر کے ورسرات ثبوتو نوی نو را دی وڑیو کمیشن تا دی وڑان دیکڑی زل خپل زان سرا دا جمن کوم کد کمیشن تحقیقاتو پا نتیجہ کی پر ما کوم الزام ثابت شو نو زب دا یوی لمحی زی کولو پرتا کور تلاشم
گھر چلا جاؤں گا.
لدی وروسته حکومت د پاناما لیکس د عدالتي تحقیقاتو په هدف د کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کورټ رجسترار ته تیر ورځ خط هم ولیږو. د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو د سویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي. پر دوی تور دی چې په خپل هیواد کې له ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړې. له دې وروسته ځینې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. د کراچۍ ښار پولیسو خبر ورکړی چې د القاعده ډلې یو مهم مرسته کوونکی یې نیولی دی. د پولیسو په وینا د هغه کس دی چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور لیست کې دی. پولیس وایي عبدالرحمن سندی تېره ورځ د پولیسو استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو. په کراچۍ کې د پولیسو یوه لوړبه چارواکي مقدس حیدر رویټرز خبرې ایجنسی ته ویل عبدالرحمن سندی د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او ایمن الظواهری سره یې نږدې اړیکې لرلې. د پولیسو د دې چارواکي په وینا سندی له بېلابېلو سغدریزو ډلو لکه حرکت الجهاد اسلامي او جیش محمد سره کار کړی. د خبر پختونخوا گورنر وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي نه حیثیت او د کډوالو واپسې پریکړې به ډېر زر وکړي. په پیښور کې د گورنر هاوس لخوا پرون خبر شوی خبر ماڼه وایي گورنر اقبال ظفر جګړه د جمعې پوره د شمالي وزیرستان عثمان خیل قبیلي مشرانو سره د لیدنې پر مهال وویل چې د امنیتي ځواکونو او قبایلي ولس په مرسته او قرباني او سیمه کې امن پر ځای شوی او ډېر زر به د قبایلي سیمو ټول کډوال خپلو کورونو ته ولیږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګریشک او سنگین ولسوالیو ته تللې لارې پرانیستل شوې. د دې وزارت ویان د جنرال دولت وزیري پرون مشال ډوته ویل دا لارې تیر کال بندې شوې وې. نوموړی وایي د دوی پوځي عملیات په ځانګړي ډول په هلمند کې ډېر کامیاب وو. په ننګرهار کې یو شمیر دینی عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي بللی او پر ولسی خلکو یې د هغوی د ملاتړ غږ وکړ. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر قانی پرون وویل چې امنیتي ځواکونه د افغانستان د خاورې بشپړتیا او خپلواکۍ ساتي، نو د هغوی پر ضد جنگ ناروا دی. د سره صلیبو د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي اتلس میاشتې به ډېرې سختې وي. جین نیکولس مارتی پرون له رویټرز خبري اجانس سره په امریکا کې ویل د دې بحران د هېرېدو په صورت کې به تشدد لا پسې زیات شي، مرسته کوونکي او د دې هېواد وګړي به مایوس شي. ښاغلي مارتی پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان دې نه هېروي. د امریکا ولسمشر د برتانیا له خلکو په جذباتي انداز سره غوښتنه کړې چې په ریفرنډم کې داسې رای ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. دغه په خبره چې دارنګ دغه ټولنه مضبوطه او نړۍ په چارو کې یې اثر برقرار پاتې شي. باراک اوباما د غوښتنه پرون په لندن کې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره تر خبرو وروسته وکړه او ویل نوموړی وایي امریکا غواړي چې برتانیا یې د یو اتحادي په توګه پیاوړي وي او کله چې برتانیا د یوې غښتلې اروپا په مشرۍ کې مرسته کوي نو په خپله به هم په ښه وضعیت کې وي. اوباما زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هېوادو له بلاک څخه به د برتانیا له وتلو سره دغه بلاک کمزوری شي. شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دی میستورا دا غونډه په شام کې د کمزوري اوربند د ماتېدو د مخنیوي لپاره رابللې او د نړۍ د لږ تر لږه 115 هېوادونو مشرانو او چارواکو د موسمي بدلون د اغېز د راکمولو لپاره د پیرس په موافقه لاسلیک وکړ. دا موافقه د روس، چین او امریکا استازو هم لاسلیک کړي، خو د نړۍ ځینو سترو د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو لکه سعودي عرب، عراق او قزاقستان لا هم د دې موافقې د لاسلیک کولو په اړه کومه اشاره نه ده ورکړې. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
مولا اسرار عالم مومند اوریدل. ته خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی او د وزیر اعلی د اقلیتي چارو سلاکار سردار سورن سنگ وسوالو وشلې دي. د اقلیتونو استاسي د دمر د پلټونو غوښتنه کوي.
اوس خو دا جنرال شریف ته د اپیل کوم چې دا فرنزکس سیستم دی دا د غبن یاد باندې چې دی د ټول انویسټیګیشن شي او چې نورې ادارو باندې زموږ اعتماد نشته.
پاکستاني حکومت د پاناما استادو پلټون لپاره د سپریم کورټ مشر قاضي ته د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو خط لیکلی. د دې اسناد په ډاګه کې وروسته ځینې سیاستوالانو په پاکستان کې د احتساب د نوي قانون جوړولو غوښتنه کړې، خو د شفافیت نړیواله اداره وایي باید په شته قانون اول عمل وشي.
کوم قانون چې موجود دی هغه عملی کړئ، خو هغه ځکه نه عملی کیږي چې د دې تر شا سیاسي مقاصد دي.
افغان چارواکي وایي پاکستانی چارواکو په دې هیواد کې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغانانو د ثبتولو ژمنه کړې ده.
هلته ژمنه وشوه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې لا نه دي راجستر شوي تر درې اونیو پورې به د دوی ثبت او راجستریشن په پاکستان کې پیل شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال فریدو سره اوسې. او سم د خبرونه د پال رپورت. د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی او د قاقلیتون لپاره د وزیر اعلی سلاکار سورتار سورن سنگ د جمعې پرز نه وخته وسلوالو غشلې دی. د پیغام کینند بونیر بازار بند کړل سوې دی. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د غوښنه غندلې ده. تیرې کې طالبان پاکستان مرکزی ترجمان محمد خراسانی د بشال ریډیو په ګډون رسنوي ته په لښل سوې ایمیل یا برېښنال کې د سردار سورن سنگ د وژلو ذمہاري قبول کړې ده. نور تفصيل نیاز احمد خان راکوي.
د بونیر پولیس مشر خالد محمود همدانی مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ باخام د سرګند وسلوالو سردار سورن سنگ هغه وخت پړزو وښتو کله چې د کور نه د ځکار لپاره وتلی وو. دوی وایي سردار سورن سنگ دغه وخت یوازې وو
کار کې قریب یې انکو فایر کر کے یہ چاپ آکو ہیں
د کور په خوا کې په دوی فایر شوه او وجلې شوه دی. وروسته ملزمان د بازار په شاده علم ورو طرف ته تختیدل دي. د پیښې سمدستي وروسته موږ سیمه په ولقه کې واغسته او د لټون اپریشن مو پیل کړ. سردار سورن سنگ په جوبل حالت کې روغتون ته ورسولای شو ولی الته ساور کړ. دا ویل به د وخت نه وړاندې وي چې دغه د ترهګرۍ لړۍ ده. وړمې کوم راپورونه چې ترلاسه شوي دي هغه لکشن شکمن دي.
انیشل رپورټس هې اوس وو کنفیوزینګ هې اوس مې هم ابې تک کوئی کنکلوژن نه ډرا کړی.
سردار سورن سنگھ په اړه ځی خبريال شوکت بنيري مشال ریډيو ته وویل.
یہ بالکل سردار سورن سنگھ کی بھی دیسی میں ډیر مشهور خبری عالم پاتې شوی دی. دغه سره سره پالیټیشن هم د خپل سیاسي کړې چې یو اسلامي پلیټفارم شروع کړ. بیا په کال 2012 کې بھی پاکستان د هغې انصاف کې شامل شو. کله چې بیا عام الیکشن شو نو دی بیا تحریک انصاف په طرف د اقلیتي امور په سیټ باندې ایم پی ای منتخب شو. نو سردار سورن سنگھ کی بونر کې ډیر زیات مقبول و. هغې وجه دا وه چې دا به د خپل اقلیتي برادران علاوه د مسلمانان هم په هر رم خادو کې نیست شامل عربی مسلو کی اڑان اڑان دیو اور سرد بغل کی کم جدار دا گانے کی کم ہوئی کم چیز جماعتوں داغے پتہ امیر طرح کے کم دا کردار دا کا اغیل بے پن اور استودا شان بے رجن دا گانے کی یاد بس اللہ سبحانہ دے ادا پن نہ جوڑی شی دی
خبریال شوکت بنیرے زیاتبی چے دا سردار سورن سنگھ پوجنا دا بنیر ضلع لوی باچا بازار نن تڑ دے شوی دے او سیمہ کی دا تاو تریخوالی او خفگان ماحول دے نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د پاکستان د هندوانو د حکومت سازمان مشر هارون سربدیال غوښتنه کړې چې پوجي د سردار سورن سنگھ د وژنې پلټن وکړي چې د پوینا پر نورو ادارو باور نه لري. دا غوښتنه هم وکړه چې د غوښتنه وکړي چې حکومت د اقلیتونو سره تړاو لرونکو پارلماني غړو او وزیرانو ته ځانګړي امنیت ورکړي. له هارون سربدیال سره مرکه مو کړې ده او په سر کې مو ځینې د سردار سورن سنگھ پروژنه د غوي د احساساتو په اړه پوښتنه وکړه.
تصور کوم چې لکه زما زوی وفات شو دغه قتل شوی دی، زما د پلار قتل شو، زما د رور قتل شوی دی او بل دې چې زمونږ کوم مستقبل ته واښو هغه ورومبه یو د امید داسې کیرنو داسې یو رڼا وا چې مونږ که ته هغه ودانه بولو چې هغه حقیقي مانو کې چې زمونږ لیډرشپ بولو نو دغه چې دی حادثه کې چې دی مونږ نه جدا کېدل چې دی هغه مونږ وایو چې بیا زمونږ لپاره یو ډېره لویه تیاره شوه
هارون سربدیال صاحب دا سکارونه چې سردار سورن سنگھ په خپل دغه سیکل د اسمبلی غړی جوړ شوی دی او بیا مشیر د وزیراله هغه کم کارونه د کړی دی چې هغه ډیر اهم وو.
ټول نو وړاندې خدای نه چردانه خطیر اماؤنٹ چلے اگر مذہبی مقامات اور خاص طور پر سکھانوں پا رکھو اچ چرم دا سے رکھنے میں شرط دونوں نمک کے اگر سکھانوں پا رہی اور خطیر رقم چلے تو مختلف گریونسز دی اگر ایڈر اسکولوں پا رہے لگو دی بیا دا اندوانو چې مذهبي تہوارونه چې دی جائنٹ سیلیبریشن دی د دې رواج نه و دغه د هوجه نه چې دی دا مونږ هوسی دیوالی د سکانو تہوار د مسلمانانو تہوار دا جائنٹ سیلیبریشن سٹارټ شو دی نو باندې دلته په خیبر پختونخوا کې شروع شو بیا غنو له تعلیمي تور باندې چې دی تر دې ټایم جوړ دا غته دا نه هلي دی وی چې 0.05% نه دا کوټه چې دی 1% اند دین افټر 3% شو او سم دا غریب کوشش تا جاری و چې دا 5% چې د نورو صوبو په شان یا فیډرل په شان هغه نه لاوه تعلیمي میدان کې چې سکالرشپ خبر طریقے سے دا کم دی نہ مکی دا کرپشن نظر بکی دا اخر کو دا ملاوی دا شروع کو میڈیکل اسسٹنٹ اسسٹنس ملا شو او نور چکم دا اسسٹنس دی نیڈ اسسمنٹ دی اسسٹنس دی اخر کو دا غریبانو تا ملا شو اخر علاوہ ڈیزل کو 1,47,00,000 روپے چ دے یو خطیر رقم پراپرلی چ دے ٹول سکولوں تا غریبانو تا نان مسلم پاکستانی غریبانو لا چ دے ور کڑے شو نو دا سی ډیر کارونه دا سی دی چا غریب ورش ورش پم سره لگیاو او
هارون صاحب یعنی هغه کم کارونه چې هغه مینس کې پاتې شو د لمرګ سره نیمګړی پاتې شو
هغه دا ټول هم دغه کارونه دي کړه فیوچر پلاننګ هم دا وه چې بھائی مونږ ټول چې دی هغه مرکزی تور باندې دا ټول تہوار به سیلیبریټ کوو او زمونږ چې کوم لاسټ کوم زمونږ مستقبل دی هغه به دوباره به هغه حاصل لو مونږ به مینه محبت سره د کانفلیکټ چې دی ریزولوشن کې به خپل کار کوو مونږ به د خواتینو د یوت د پاره چې دی هغه ځای به پیدا کوو پارلیمان کې او زه خو دا ګورم اوس خو تیار شو او یو داسې پارلیمنټیرین په پوره پاکستان کې نه ګورم چې دغه په شانی او یا چې دی خاص طور باندې د خیبر پختونخوا سیمه کې چې هغه د دې جاری منصوبي چې دی هغه به حال وساتي.
اخیری تپوس کوم چې تاسو اوس د مرګ وروسته څه اقدامات به کوئ تاسو یا څه غوښتنه به کوئ څه به کوئ تاسو
غوښتنه هم دغه ده چې ټولو نه مخکې زمونږ چې کوم نان مسلم پاکستانی پارلیمنټیرین چې هغه ته یو تاسو یو اهم پورټ فولیو ورکوئ نو سیکورټي میئر سي دی دغه د پاره ډېر ضروري دي نو زه مطلب دا نه ایزي ټارګټ نه دی په کار چې هغه چې کوم کارونه شروع کړی وي نو داسې خو ډېر او بل دا دی چې مونږ ډېر پاره د قرباني نه غوړي چیرې خو نه یو چې څه وخت ملک کې داسې څه غیر یقیني صورتحال پیدا کیږي نو زمونږ کس اوجه شي او زه خو دا جنرال رای شریف ته د خپل د پوره هندو مسیحي او د سکھ کمیونټي طرف نه دا اپیل کوم چې دا فرنزکس چې کوم سیستم دی دا دغه بنیاد باندې چې دی د ټول انویسټیګیشن شي او چې نورې ادارو باندې زمونږ اعتماد نشته ولې چې نور هر کله چې زموږ کوم کسان وژل شوي دي نن روز پورې هغه نیول شوي نه دي او سریعام هغه ته د قانون مطابق چې دی سزا هم نه دی ورکړی شوی.
دا هارون سربتیال. پاکستانی حکومت د پاناما سند په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط لیکلی دی. تر دې وړاندې د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې ویلي وو چې که تور ورباندې ثابت شو نو استعفا به ورکړي. پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د درې اولادونو په ګډون د 200 پاکستانیو نمونه راغلي وو. اسناد وایي چې دا کسان په بهر هیوادونو کې کمپنیانې لري. له دې وروسته پر نواز شریف فشار زیات شو چې استعفا ورکړي، خو هغه اولادونه یې ویلي وو چې دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. تفصیل له اسلام آباد د رابع اکرم خان په ریپورت کې.
د تحقیقاتي کمیشن و پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کال 1956 تر لاندې جوړول کیږي. د خط کې د حکومت لخوا لیکل شوی د ثابته کار مطابق چې د عدالتي کمیشن به په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د کمپنیانو پلټنې کوي. په دې کې دا هم ویل شوی چې ټولې وفاقي او صوبایي ادارې د عدالتي کمیشن د کومک پابند به وي. دا خبره پکې هم شوی چې د عدالتي کمیشن ټوله کاروایی به عدالتي کاروایی ګڼل کیږي. تحقیقات کله او چرته به کیږي د دې فیصله به عدالتي کمیشن کوي. د دې نه علاوه خط کې دا هم ویل شوی چې د عدالتي کمیشن ته به موجوده یا پخوانی هغه افسرانو خلاف د تحقیقاتو اختیار وي چا چې سیاسي اثر رسوخ استعمال کړي او یا یې قرضونه معاف کړي او یا د درغلیو له لارې یې د ملک پیسې بهر لیږلي وي. د ذکر ده له دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خپل خطاب کې اعلان کړی وو چې هغه د ځان خلاف لګول شوی د تورون تحقیقاتو لپاره چیف جسټس ته د خط لیکلو فیصله کړې ده. د پاناما اسنادو خپرېدو په اړه کوم ته دویم ځل خپل خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه، که تور پې ثبوت شو نو له خپلې عهدې به استعفا ورکړي کبھی او وقت بنا سایہ کبھی.
جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات لگاتے ہیں میں انہیں چیلنج کرتا ہوں.
د وزیر اعظم په وینا کم خلک چې بغیر د سوچ او فکر تورونه لګوي زاغی ته چیلنج ورکوم، که اغي سره د لړکی څه ثبوت وي نو کمیشن ته دی وړاندې کی. سماخ په ځان سره دا عہد دی که د کمیشن د تحقیقاتو په نتیجه کې په ما ستور ثابت شو نو زه به یو لمحه هم سایه کول بغیر کور ته لاړ شم.
تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا.
وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې په خوا په هم تورونه لګول شوي وو خو کله ثابت نه شول. وزیر اعظم اویل چې یو وار بیا ځان او کورنۍ د احتساب لپاره وړاندې کوي. قوم ته د خطاب په موقع وزیر اعظم دا هم اویل چې د قانون خبرې کوونکي د موږ ته دا هم ووایي چې قانون 1999 کې یو منتخب وزیر اعظم ولې له ملکه بهر ولېږل شو او دا دې وویل شي چې کله موږ جلا وطن شو نو ولې هغه وخت سپریم کورټ سره رابطه ونه کړی شوه. یاد دې وي چې وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د پاناما اسنادو معاملې په اړه عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی وو، خو اپوزیشن ګوندونو دغه عدالتي کمیشن رد کړی وو او موجوده چیف جسټس په مشرۍ کې د یو خود مختاره کمیشن غوښتنه کړې وه.
رابعه اکرم خان و بل خواته مجزی او تپنځی کې بلین نن په بنو کې د درغلي پر ضد یو مظاهره کړې ده. ګډونوالو د جنرال رایل شریف له لوري د ځینو لوړپوړو پوځي افسرانو د درغلي په تور له نوکریو د لرې کولو ګام وستایلی. دا خلک غوښتنه کوي چې د کرپشن یا غلاو پر ضد اقدامات یې نورو حکومتي څانګو ته هم وغځول سي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
احمد زای اوتمنزای وزیر قبیلو بنو کوهټ روډ باندې د فو سرلخکار جنرال راحل شریف لاړخه کرپشن پر ضد ګام اخیستو په حق کې پورم نه لاریون وکړ. لاریون ګډونوالو د فو سرلخکار د ګام ستاینه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې ملک کې د هرې محکمې کرپشن مخه ونیول شي او احتساب دې وکړل شي. دوی وویل تر څو چې ملک نه کرپشن خاتمه نه وي شوی تر هغې ملک بدامنی نه ختمیږي او ترقی نشي. احمد زای وزیر قبیلې مشر نصر الله وویل د ټولو محکمو کرپشن احتساب دی وشي نو هله به ملک امن او ترقی وي.
جرنل صاحب سټیپ وخستو میډیا چې اره طبقه کا هیلتا کا ایجوکیشن دای کا ڈی سی دای کا کمشنر دای دادا اوخلی دے دغه غا میر ریلی کی ټوله طبقه د احتساب خو وشي کیمه طبقه نو کو ان شاء الله میزو خو دغه سه د کومینه خو سه لګی دلی وی درخواست نه او کی اره وو کی دغه عمل ته ډیره پیدا دو چې قبایل ته پیدا ورسی دا عوام ته ورسی ټول خلق ته ورسی.
ملګل سلی جان داوړ مشال تا وویل چې کرپشن ختم شي نو امن بوي او دغه سلسله دې دوامدار وي.
چې د کوم قدم وخستلو دا قدم حقیقت شه قابل قدر دا میر دا وی چې امر امن نشي روتللا چې څه پرې په ملک شه کرپشن ختم شوه نه وي چې سټم کرپشن ختم شي ان شاء الله امن او امان دا داس نمونه دا آرای وای درا آیا کا ایجوکیشن دا کا هیلتا کا مطلب سی ان ڈبلیو دو چې سمره مخ کمې دي دا قدم چې سرنګه وخت شو میش دا وی چې دا جری وسو تشي دا نه چې دا په دې کې دوی بندې ودارې دي ا دې ټوله داس نمونه اقتصاد دا وشي.
دا یادونه دا چې ملک د 1300 ورځې د کرپشن خاتمه پاړه تاو دا بهسونه روان دي او د ورستیو کې جنرال راحل شریف کوهاړ کې په خپل وینا کې ویلی وو چې د ملک د ترقۍ لپاره به د کرپشن خاتمه ضروري وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د شفافیت نړیوال ادارې په داسې حال کې له پاکستاني حکومت د احتساب قوانین عملي کول غوښتنه کړې چې په وزیر اعظم د پانما اسنادو د پلټنو فشار لاندې ورسېد. په دې وروستیو کې فوجم ځینې جنرالان د درغلۍ په تور لرې کړي دي. په پاکستان کې احتساب صوبایي او مرکزي ادارې موجودې دي. آیا دغه ادارې څومره فعال او مؤثره دي؟ زموږ همکار ګلایاز رپورټ لري.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په پاکستان حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د احتساب په اړه موجوده قوانین عملي کړي چې د درغلیو مخه ونیول شي. د پاکستان لپاره د یاد ادارې مشر عادل ګیلانی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان واکمن د احتساب میکانیزم عملي کول نه غواړي، بلکې د لویو سیاسي ګوندونو مشران د پارلمان دننه او بهر په دې خبره ټینګار کوي چې د احتساب په اړه نوی قانون پکار دی. کوم قانون چې موجود دی هغه عملی کړئ، خو هغه ځکه نه عملی کیږي چې د دې تر شا سیاسي مقاصد دي. د پاناما اسنادو رابرسېره کېدو نورلس ورځې وشوې، خو په دې اړه پلټنې نه کیږي. تشې خبرې دي. په دې معامله هیچا احتساب نه دی کړی. هر څوک خو یې یا تردید کوي او یا یې دفاع کوي. عادل ګیلانی ویل چې د احتساب ادارو ټولو مشرانو ټاکنه په سیاسي بنیادونو شوي او دغه مشران قوانین نه عملي کوي، بلکې درغلیو کې ککړو کسانو ته تحفظ ورکوي.
د پوز مشر یو مثال جوړ کړی دی. نوموړي په لومړي ځل پوځي جنرالانو ته سزاګانې ورکړي. د دې تر څنګ نورو پوځي چارواکو ته هم سزاګانې ورکړل شوي دي او دا هر څه یې په ډاګه کړي هم دي. د دې ګام نه اندازه کیږي چې د پوز مشر حکومت ته دا پیغام ورکوي چې خپل ملک سره ایماندار شي.
عادل ګیلانی زیاته کړه چې د دوی ادارې حکومت ته وار په وار ویلي ول چې درغلۍ له وجې ترهګري کیږي. په درغلیو کې ککړ کسان ترهګرو سره مرستې کوي، نو باید د دې مخه ونیول شي. بیا په اسلام آباد کې سیړنکار مشرف زیدی هم په دې اند دی چې د احتساب په اړه موجوده میکانیزم کې مسله نشته، بلکې مسله په مشرانو کې ده.
دا د ادارو نه بلکې ارادو مسله ده. ټول قوانین موجود دي، په دې کې هیڅ شک نشته او دا دومره پیچلی هم نه دي. خو د بده مرغه د ادارو مشران نه غواړي چې د احتساب په اړه موجود میکانیزم په صحیح مانو کې عملي کړي. که تاسو نور نوي قوانین یا ادارې جوړ کړئ، دا تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې د دغه ادارو مشرانو په رویو کې بدلون نه وي راغلی.
څرنکار مشرف زیدی زیاته کړه چې په موجوده حالاتو کې ځینې فوزي جنرالانو لری کولو سره په هیواد کې بحث شروع شوی دی او په نورو ادارو کې احتساب ته لاره هواره کړې ده. په پاکستان کې سیاسي حکومتونو خپل مخالفانو پر ضد احتساب ادارې کارولې دي. خو د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید وای چې په دې ټولنه کې لوی خلک له احتساب مستثنا دي.
د هیچا سیاسي انتقام نه دی اخیستل شوی. په دې کې څه نه سوي. په پاکستان کې غټو خلکو لپاره نه قانون وي او نه اخلاقي اعتبار وي.
خو د پاکستان حکومت موجوده سیاسي تناظر د پاناما اسنادو په اړه دریز لري چې د احتساب عمل به سرته رسوي. په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د زوی او لور نمونه راغلي ول چې د ټکس نه د بچ کېدو لپاره یې له هیواد بهر کمپنیانې جوړې کړي دي او په دې لړ کې په وزیر اعظم د پلټنو فشار لا نور زیات شوی دی.
ګلایاز رپورټ مو اوریدئ. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لري چې د پاکستاني فوج یو پخوانی بریګیډیر وایي په داسې حال کې چې د پاناما لیکس مسله روانه ده، د درغلۍ په تور ته ځینو لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول د پوځي مشرتابه لخوا دا پیغام ورکوي چې که فوج خپل افسران نه بخښي نو د دې مطلب داسو چې هیڅوک هم نه بخښي. خو یو بل دفاعي چارو کارپوه بیا وایي باید چې د درغلۍ په تور د لیکل سوو لوړپوړو پوځي چارواکو د جرم نویت اولس ته په ډاګه کړل سي. اسرار العالمومند په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان دفاعي کارپوهانو د پاکستاني فوج د مشر راحیل شریف لخوا د درغلیو په تور د ځینو لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول ستایلي دي او دا یې د دې هیواد په پوځي تاریخ کې دا ډول لومړی ګام بللی دی. دوی په داوی سره وایي چې د پوځي مشر په دغه ګام کې د سیاستوالو او ولسي بیوروکراسۍ لپاره اهم پیغام دی چې پوز د احتساب خپل میکانیزم لري. خو پوښتنه داده چې ولسي ادارې هم داسې کوم میکانیزم لري او که څنګه. د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي د دومره لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول د پوز په تاریخ کې بیخي نوی کار دی. محمود شاه وایي زیاتره لوړ
پوری پوځي چارواکي کرپشن یا درغلیو ته مخه نه کوي. د ده په خبره اوس مهال په پوځ کې یو شمېر کسان د میجر جنرال په عهده دي او د کرپشن د مخنیوي یوه لار دا هم کېدای شي چې دغه کسان د لفټیننټ جنرال څوکیو ته پورته کړل شي. محمود شاه وایي مسله دا ده چې کله په یوه کمپنۍ یا اداره پوځ او ولسي چارواکي دواړه کنټرول لري نو هلته کې د کرپشن کولو ډېرې موقع پیدا کیږي. د پوځو پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي په داسې حال کې چې د پاناما لیکس مسله روانه ده د پاکستانی پوځ د مشر راحیل شریف لخوا د درغلیو په تور د ځینو لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول د پوځي مشرتابه لخوا دا پیغام ورکوي چې که پوځ خپل افسران نه بخي نو د دې مطلب دا شو چې هیڅوک نه بخي. خو یو بل کارپور رسول بخش رئیس وایي چې دا قسمه کارونه په لومړي ځل نه دي شوي. نوموړی وایي پوځ په مستقل بنیادونو خپل احتساب پخپله کوي خو دا کیس ځکه مشهور شو چې یوازې په دې کیس کې سزا ورکړل شوې. رسول بخش رئیس وایي د پوځ لخوا د خپل ځان احتساب د دې هیواد د شتمنی سیاسي طبقې د احتساب په میکانیزم شکونه پیدا کړي. نوموړی وایي په پاکستان کې درغلیانې کیږي خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. همداراز د ده په خبره په دې هیواد کې یوازې د قومي مفاهمتي آرډیننس په رامنځته کېدو سره د یو شمېر سیاستوالو پر ضد د درغلیو کیسونه ختم کړل شول. د ده په خبره باید چې په ولسي ادارو کې د کیدونکو ناسم کارونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي. خو د پای چارو بله کارپو عائشه صدیقه وایي په کار دا چې د درغلیو په تور د لرې کړل شوو لوړپوړو پوځي چارواکو د جرم نویت ولس ته په ډاګه کړل شي. نوموړی وایي د پوځي افسرانو د لرې کېدو په مسله د خبرو کولو مخکې په کار ده چې یو تن اول د پوځ په احتسابي پروسه ځان پوه کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مومندو د درې تحصیلونو خلک شکایت کوي چې په سیمه کې های سکول نشته او ماشومان د اتم جماعت وروسته له زده کړو محروموي. دوی د های سکول د جوړولو غوښتنه کوي خو حکومت بیا وایي چې په دغو تحصیلونو کې د های سکول جوړولو لپاره د زده کوونکو ټاکل سوې شمېره نه ده پوره. تفصیل د شنواز ترکزی په رپورټ کې.
د محمود ایجنسی په درې تحصیلونو کې تر دې د مکوم های سکول یا د لسم جماعت پورې سرکاري سکول نشته دی. ولسی وایي چې د هغوی ماشومان چې اتم جماعت پاس کړي نو بیا سبقونه پرېږدي یا خو په غرونو کې د کاڼو د وستو مزدوري کوي او یا بیا ورانو ته لاس واچوي. دغه تحصیلونو کې خوایزی، بایزی او امبار شامل دي. د خوایزی سیمو اوسیدونکي قمرګل خوایزی وای
په دواړو تحصیلونو کې های سکول نشته دی، سکولونه باید بلډنګونه شته خو په هغې کې صداف نشته دی. او زموږ غریب خلک کې غریب تحصیلونه دي دواړه. زموږ ماشومان چې د میډل نه خلاص شي بس بیر خبرې کورونو کې ناست دي او یا چې تبصګوري بوځي کوي نو دغه سهولت نه موږ نه محروم یو.
خوایزی او بایزی د ډیورنډ په پوله آبادی غریزی سیمه دي چیرته چې د های سکول نه علاوه پرایمری سکولونه هم په کم شمېر کې جوړ دي. د دغه سیمه ولس هم د اپریشن په وخت له سیمې بهر وتلی چې لا هم زیات شمېر کې د سیمې بهر ژوند کوي. زیارت ګل اتمر خیل وای
او زمن په علاقه کې خو های سکول خو بالکل نشته دی. او دغه یو دوه سکولونه دي، هغه سکولونه چې کوم په دې ځایونو کې دي چې هغه د ملکانانو دي، د وجرو په حساب دي، نور سکولونه دي، عام سکولونه هغه نشته. بالکل په هغه علاقه کې
بیا مې چې کوم مهال د تعلیم محکمې د ایجنسی ایجوکیشن افسر سید ګل سره خبرې وکړې نو هغه وویل
خو هغه انرولمنت کم نه چونکې په کم علاقو کې چې سکولونو کې انرولمنت کم وي، د ماشومانو تعداد کم وي، هغه سکول نشي اپګریډ کېدی. نو زما په دې باندې د والدینو ته دا پیغام دی چې تاسو مهرباني وکړئ دا کم ماشومان چې د سکول نه بار دي سبقونه پرېښي دي هغوی واپس سکولونو ته راولئ چې کم د داخلي قابل دي چې دغلته انرولمنت سکولونو کې سیوا شي چې زموږ هغه کرایټیریا برابر شي چې د منګا سکول بیا د میډل نه هاي کولې شو. نو تاسو پورې چې دا کرایټیریا نه وي برابر نو ظاهره خبره ده چې د نورو تحصیلونو سکولونه به اپګریډ کیږي او دا وپاتې کیږي.
خو دغه خلک بیا هم وای چې حکومت دې باید سیمه کې سکولونه او نور ضروري سہولتونه لوړان دي برابر کړي نه هغوی بخپل سیمه ته خامخا واپس راځي. خو کوم سہولت په سیمه کې نه وي نو خپل اړان کورونه نشي آبادوله ځکه چې محمود بهاري بچي سبق هم ویلې شي او پخپل مزدوري هم کوي. شانواز ترغزی، مشان ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپښ پک سویويش په لنډو سپو 2013 دیار لزرا پنځه سو اتیا ول زرا ات سو اتیا او پنځه لزرا و سو شپېته کلو هرڅ اوریدل شي.
تاسو مشال ډوډوري او سم دولسي مې بجې سوي دي. سرار الله مومن به د خبرونو لنډي سوړاندې کړي.
د کلکون لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ وجل شوی. د بونیر پولیسو مشر خالد محمود همدانی تیر روز مشال لړو ویل چې د بونیر نه د صوبای اسمبلی غړی سورن سنگ پرون په خپل سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو وجلو. د ده پر وجنه د پاکستان د هندوانو د خوندیتوب سازمان سخت غبرګون ښودلی. پرون ماخام کام تا په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل خپل ټول اساسي په ډاګه کړي او که پر ضد یو تور هم ثابت شونه د وزیر اعظم څوکۍ به پرېږدي. د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو دستاویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي. پر دوی تور دی چې په خپل هیواد کې لټک څخه د بچېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړي. له دې وروسته ځینې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. د کراچي ښار پولیس ادا کوي چې د القاعده شبکې یو مهم رسته کوونکی یې نیولی. د پولیسو په وینا دا کس هغه دی چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور لیست کې وو. پولیس وایي عبدالرحمن سندی تیره ورځ د پولیسو استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال نیول شوی. په ننګرهار کې یو شمېر دیني عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي وبلله او پر ولسي خلکو یې د هغوی د ملاتړ غږ وکړ. د ننګرهار د حج وقافو رئیس مولوی عبدالظاهر خانی پرون وویل چې امنیتي ځواکونه د افغانستان د خاورې بشپړتیا او خپلواکي ساتي، نو د هغوی پر ضد جنگ ناروا دی. د سر سلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 13 میاشتې به ډېرې سختې وي. د امریکا ولسمشر د برتانیا له خلکو په جذباتي انداز سره غوښتنه وکړه چې په ریفرنډم کې داسې رای ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. او د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو مشرانو او چارواکو پرون د موسمي بدلون د اغېز د راکمولو لپاره د پیرس په موافقه لاسلیک وکړو.
سرار لمومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته رابعه اکرم خان کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تیرې سه مودې راسې ملکي پسنه سه مسلې د احتجاج لپاره سړکونه او لوی لارې بندول عام شوي دي. ادارې وایي مخکې به صرف د مزدورانو تنظیمونو داسې احتجاجونه کول، خو اوس ډاکټران، انجینران او نور اعلی تعلیم یافته خلک هم دې عمل کې شامل شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې د حادثې په صورت کې بسونه سوځول کیږي او احتجاج لپاره د سړکونو بندولو طریقه دومره عام شوي چې ولس یې مشکلات ودرولې دي. ادارې لیکي په سړکونو د احتجاجونو صورتحال نه مسافران چې د کم تکلیف نه تیریږي نو دغې داسه صرف اغی لګولې شي. ادارې ساتوي کله خو په کې داسې اوشي چې ځینې مریضان هسپتالونو پورې هم ونه رسي. د حیرانې خبره دا ده چې زموږ انتظامیه کراچۍ نه تر خیبر پورې دا هر څه ګوري، خو څه اقدامات د لړکې نه اوچتوي. ادارې په وینا د احتجاجونو دا معامله تر دې حده رسېدلې چې مخنیوي ممکنه نه دی. حکمرانانو ته دې اړخ ته سنجیدګۍ سره توجه پکار ده او باید چې احتجاجونو لپاره هر ښار کې یو مخصوص ځای وي او دا دې هم وکړی شي چې د سړکونو بندولو سلسله ختمه کړی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د موسمیاتو محکمې کراچۍ کې جمعې نه تر اتوار پورې په ګرمۍ کې د صحتوالي خبرداری جاری کړې دي. ادارې لیکي تیر کال کې په ګرمۍ کې شوي مرګونو له وجې وفاقي سطح باندې دې سیل مثبت اقدامات اوچت کړی شوي دي. د غونډ مرک لوی هسپتالونو په شمول مختلف ځایونو کې هنګامي طبي مرکزونه یې جوړ کړي دي، خو د دې لپاره د عارضي اقداماتو پسې په مستقل بنیادونو د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې وایي دې لړکې کوټل اقدامات پکار دي ځکه چې د ماحولیاتي بدلون له وجې ټوله نړۍ د موسمي بدلونونو ښکار ده. ادارې زیاتوي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې د کراچۍ د صحت د کمیلا خوا دا خبره مخې ته راغلی چې د دوایانو نوره فراهمي نشي کولی او وجه یې دا ښودلې چې بجټ ورسره نشته. ادارې په وینا باید چې حکومت احتیاطي ګامونو په لار کې خنډونه لرې کړي او ټول صوبایي حکومتونه دې د ګرمۍ مخنیوي لپاره د مخکې نه اقدامات اوچت کړي چې د سسانحې نه اولس محفوظه وي، او دا هم پکار ده چې اولس هم خپل احتیاطي ګامونه د اوړي په موسم کې واخلي.
د نن په مطبوعاتو کتنه کې مو د نیویارک ټایمز او رټرز خبري اژانس په لیکنو ته کتنه کړې ده. نیویارک ټایمز په خپل مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې ولسی خلکو ته دا وشتي مرګ ژوبلی او هغه ته د غبرګون مسله څېړلې ده. رټرز خبري اژانس بیا په بنگلاديش کې د یو پلازې د نړیدو پیښې کلیستا په کدو لیکلي چې آیا د مزدورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی که نه. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات بل شاهین بنیري واورو.
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې چې کله په هوایی بریدونو کې عام خلک جوبل شي او یا اووجل شي نو کله نه کله هغوی ته د تاوان په توګه نغدې پیسې ورکړل شي. دا مقالې په لیکنه د امریکا د دفاع وزارت له ډېره وخته دا روایت جاري ساتلی دی. خو د افغانستان په شمال کې چې پر روغتون په برید کې کوم خلک وجل شي وو له هغوی سره په سمه توګه چلند نه دی شوی. تیره میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوي کمانډان جان نیکولس کندوز ته ولاړ او هلته په دې پیښه کې له پنهښو څخه بخنه وغوښته. هغه وویل زه د دې سره اتفاق کوم چې تاسو ته زیان ورسېد او تاسو وزورېدی نو زه له تاسو خواست کوم چې مونږ وبخې. نیویارک ټایمز لیکي چې جان نیکولسن دا خبرې په کندوز کې د یو وینا پر مهال وکړې کومې چې د جګړه ییز قومندان په توګه یو غیر عادي کار دی. ورځپاڼه لیکي د بخنې غوښتلو دا کار باید وړاندې لا شوی وي خو دا لا هم عجیبه ده چې د دې روغتون چلوونکو بي پولی ډاکټرانو ته د برید د علت په اړه وضاحت نه دی ورکړل شوی. بلخوا رایټرز خبری ایجنس بیا په بنگلاديش کې د یو پلازې د نړیدو پیښې کلیزې ته په کتو لیکلي چې آیا د مزدورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی کنه. ایجنس لیکي چې په بنگلاديش کې د رانا پلازې د ناورین غونډې هغې پیښې درې کاله پوره شو په کوم کې چې 1100 کسان وژل شوي وو. اجانس د کارپوهانو لخلي لیکي چې که څه هم له دې وروستو د مزدورانو خوندیتوب ته زیات پام شوی دی خو د داسې ستونزو د حل لارو میندلو په لړ کې پرمختګ ډېر ورو دی. نړیوالو کمپنیو ویلي چې د بنګلاديش د پیښو د دوی پام دې ته اړولې چې لا په نږدې توګه له یو بل سره کار وکړي چې د مزدورانو حقونه او خوندیتوب باوري کړل شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانی له خلکو غوښتلی چې پراتلونکي ټول پښتنه کې پاره پای ټولنه کې د دغه هیواد د پاتې کېدو په پلوي رائے ورکړي. باراک اوباما د خبرو په هغه مقاله کې لیکلي چې د ډیلی ټلیګراف رسپانې خبره کړې ده. باراک اوباما په ریاض کې د سعودي عربستان له بچا سره ترکتنی او د خلیج همکاري شورا په غونډه کې ترګډون وروسته برتانیې ته رسیدلې دي. نوموړي ته ویلي په اروپای ټولنه کې د برتانیې پاتې کېدل مهم دي. دا به سالم احمد سالی وورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ د برتانیا له خلکو وغوښتل چې په اروپایي ټولنه کې پاتې سي ځکه د هغه په وینا په دې ټولنه کې د برتانیا غړیتوب په نړۍ کې د دغه هیواد مقام لوړ کړی وو او دغه ټولنه یې غښتلې کړې وه. اوباما د پنجشنبې په ورځ په دوه ورځني سفر لندن ته ورسېد. د رویټرز اجنس په حواله له رسېدو سره سم د برتانیا او اروپایي ټولنې په باب د اوباما یو مقاله په ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې کې چاپ شوه. په دې لیکنه کې ویل شوي چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا غړیتوب په نړیواله کچه د دغه هیواد تصویر ستر کوي. د هغه د لیکنې په دوام راغلی چې برتانیا د اروپایي ټولنې د یو غړي په توګه د یوې خپلواکې او غني نړۍ د ایجاد لپاره او د روسیې له یرغل څخه نیولې د ټوریزم پر ضد مبارزې پورې مسایلو کې مرسته کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل لیکنه کې زیاتوي د امریکا متحده ایالات ویني چې په اروپا کې د برتانیا قوي غږ د یقیني کوي چې اروپا د نړۍ په کچه غښتلې دریز ولري. اروپایي ټولنه پرانیستې وي، عیني لید ولري او لاتل سمندر هاخوا ته له خپلو شریکانو سره نږدې اړیکې ولري. په پام کې ده د برتانیا اوسیدونکو د جون میاشتې پر درویشتمه په یو ټول پښتنې کې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په باب رای ورکړي. د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون په ګډون په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب پلویانو د اوباما د ورستیو ترګندونو هرکلی کړی دی. خو په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب مخالفان کم نه دي. د ساري په توګه د لندن ښاروال بوریس جانسن چې په نیویارک کې زیږیدلی او له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د کمپاین رهبري کوي وایي چې نه غواړي په دې برخه کې د امریکایانو لخوا ورته لارښوونه وسي. تر ټول پښتني مخکې نظر پښتنو څرګنده کړي چې اکثریت برتانویان په اروپایي ټولنه کې د برتانیا پاتې کېدو ته لیواله دي خو ګڼو نورو لا تصمیم نه دی نیولی. رویټرز اجنس لیکي د امریکا دولت زیات بانکونه او شرکتونه تشویش لري چې له اروپایي ټولنې د برتانیا احتمالي وتل به په مارکیټونو کې کړکېچ رامنځته کړي. پر دغه اروپایي متحد به نفوذ کم سي، د لندن مالي سیستم به زیانمن سي او د لویدیځ امن به ورسره کمزوری سي. او د اوباما د سفر د اجنډا په سر کې د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره کتنه هم شامل ده. اوباما تر دې مخکې له ملکې الیزابت سره ګوري. هغې د پنجشنبې په ورځ خپل نوی کلیزه ولمانځله. لندن ته تر سفر مخکې اوباما په منځني ختیځ کې د خلیج د همکاري شورا د غوړي هیوادونو له چارواکو او په ریاض کې د سعودي عربستان له مقاماتو له دې جملې له شاه سلمان سره وکتل. دوی په خبرو کې د ایران اړوند مسائل او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې مسله شامل وه.
په افغانستان کې د مادونو غیر قانوني کیندنې او قاچاق د هیواد اقتصاد او بیارغونه له جدي ګواښ سره مخامخ کړې ده. مشال رډیو داسې لیکونه ترلاسه کړي چې شي د هیواد په بدخشان ولایت کې زرګونه ټنه لاجور د زورواکانو لخوا په غیر قانوني توګه راایستل شوي چې اوس د ولایتي چارواکو په ولکه کې دي. له دغې سیمې تر دې وړاندې او وروسته هم مادن راایستل شوي چې پاکستان او نورو هیوادونو ته قاچاقي شي. احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ راکوي. مشال رادیو افغان ولسمشر اشرف غنی ته لیږل شوي داسې دوه پټ لیکونه ترلاسه کړي چې پکې نوموړي ته د مادن د غیر قانوني کیندنې او قاچاق د مخنیوي ویل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار تیره میاشت ولسمشر غنی ته لیکلي چې په 2015 کال کې یو شمیر جنګ سالارانو، تاجرانو او په اداري فساد کې لاس لرونکو حکومتي چارواکو یو چلبازه پلان په لار واچوي چې له مخې یې له بدخشان په غیر قانوني توګه راایستل شوي 2000 میټریک ټن لاجورد کابل ته راوړل شول او یوازې د 2,13,000 امریکایي ډالرو په تاویلولو خوشی کړل شول. د لیک لمخې د لاجوردو معیار ته په کتو د دې بار بایا ل شپېته څخه تر 140 میلیونه ډالر پورې و. سیګار پر مخ خبرداري ورکوي چې تر دې وروسته په غیر قانوني توګه راایستل شوی 15,000 میټریک ټن لاجورد د بدخشان په جرم او برک ولسوالیو کې ځای پر ځای شوی او هڅه کیږي چې یو ځل بیا حکومت په لږ مالی ورکولو اخلاص کړي سي. د ته ورته لیک په قانون کې د افغان ولسمشر سلاکار محمد یوسف پښتون په جنوري میاشت کې ولسمشر غنی ته لیکلی چې وای ل بدخشان زرټن لاجورد چین ته قاچاق شوی دی. په لیک کې راغلی د پنچیر ولایت یو ځای زورواک الحاج ملک په بدخشان کې د لاجوردو قانونه په ولکه کې اخیستی دی. د بدخشان مرستيال والی ګل محمد بیدار تاییدوي چې امنیت شورا تیر ځل ځای خلکو ته په 18 لاریو کې بار د 2000 میټریک ټن لاجوردو دړلو اجازه ورکړه. خو اوسمهال 15000 میټریک ټن لاجورد د تیر کال راهیسې د دوی په ولکه کې دي. نوموړی وای ولسمشر او امنیت شورا ته لیکونه لیږلې ترڅو د دغه بار برخلیک وټاکي او سیمې ته د قانونو د ساتنې لپاره ځواکونه ورولېږي.
څلور محلي قمندانان دي، افراد غیر مسؤول، 4,000 نفره مسله لري او د معدن نه څارنه کوي، د غیر ساتنه کوي، استخراج کوي. یونغان ولسوالۍ لفت کاملا له طالبانو سره ده، وردګ ولسوالۍ له طالبانو سره ده، بارک تقریبا نعم نه دی، جرم ولسوالۍ شپېته فیصده له طالبانو سره دی. دا معدن دي په دماغ کې دی، موږ معدن په سیاحت کوو خو له غیر نه مخکې موږ ته طالب مهم دی چې موږ خپلې ولسوالۍ ځینې آزاد کړو، طالب له مذهبي شو. په دویم قدم کې نو هغه دندکې منطقي خلک زمونږ په پلان کې دی، موږ خپل طرح او پیشنهاد بیان شورای امنیت و ریاست جمهور ته لیږلی. دا د هغوی وظیفه ده چې باید معدن مالکانو کې هغه قانونمند کې یو بې طرفه قوره ولېږي تر څو د معدن امنیت ونیسي.
نوموړي وایي په سیمه کې د معدن غیر قانوني کیندنه او قاچاق د 2 کلونو راهیسې زیات شوی او جنګ سالاران راایستل شوي معدن په ارزانه بیه پر ځای کاروباریانو پلوري. د بدخشان ځای وګړي حاجی نورعلي میرزاده چې د لاجوردو په 15,000 میټریک ټنه کې خپل ونډه لري وای دا مال د ولسی وګړو دی او دوی پاکستان ته وړي. نوموړي وای په پاکستان کې لاجورد لوی بازار لري او له هغه ځای بیا نور هیوادونه ته لیږل کیږي.
پاکستان کې مېره باز دا وزن حساب بازار جانی وره پاکستان دی، باز دا فروش میکنن بر برس نرف.
د یوسف پښتون مشاور او د مادن وزارت یو پخوانی مامور خدای نور مندرخیل وای تر اوسه چې مادن وزارت او نور مقاماتو ته لیکونه لیږلی یو یې هم نه دی جواب سوی. نوموړی زیاتوي حکومت باید پر غلاسوی مادن مالیه وانخلي، بلکې عاملین یې بندیان او مال یې ضبط کړي.
کداغه ثابت شي چې غلا ده خو بیا غیر لږی چې دغه خود د جریمه کیږي مطابق د قانون او جزا د بندیخانه ورکول کیږي. دغه غلا ده څه چې غلا ده.
په دې اړه مې د ولسمشر د ویاند مرستيال د واخان مینپال سره تماس ونیوي. نو نوموړي وویل چې حکومت په پلان کې لري چې دغه 15,000 میټریک ټن لاجورد کابل ته راوړي. نوموړي زیاتوي
د فیصد ملي امنیت شورا یا ما دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت پر دغه طرحه باندې کار کوي چې د افغانستان د قانونو د قاچاق مخه ونیسي او د شورا او تالان مخه ونیسي. دا چې به ډېر ژر واوري چې به دې اړه باندې به یو جامع طرح جوړو، د غیله مخيبه د ټول افغانستان په کچه باندې اقدامات کیږي.
ځینو معتبرو سرچینو مشال رادیو ته ویلي چې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې مادن په غیر قانوني توګه راایستل کیږي او بیا قاچاقیږي چې وسلوال طالبان، جنگ سالاران او په اداري فساد کې ککړ ځینې حکومتي کړي لاس پکې لري. د امریکا د جغرافیایي سروې له مخې افغانستان د 1 ټریلیون ډالرو په ارزښت مادن لري، خو ځینې نور بیا د 3 ټریلیون ډالر یادوي. احمد شازمی. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو وزارت وایي چې پاکستان چارواکو سره ژمنه کړې چې په راتلونکي درې اونۍ کې به د هغو افغان کډوالو د ثبت نام بهیر پیلوي چې په دغه هیواد کې د اوسېدنی قانوني اسناد نه لري. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل د جمعې په ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل پاکستاني چارواکو دغه ژمنه د افغانستان د کډوالو وزیر سره دغه هیواد ته د دوی د سفر پر مهال کړې ده. نور حال په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي پاکستان تصمیم لري چې د تورخم دروازه د هغو افغان کډوالو پر مخ وتړي چې له قانوني اسنادو پرته په دغه لاره تګ راتګ کوي، خو افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورسره تازه ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان اوسیدونکو ته به د ثبت نام لړۍ پیلوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان دغه ژمنه د افغانستان د کډوالو له وزیر سره دغه هیواد ته د سفر پر مهال کړې ده.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په پاکستان کې له سرتاج عزیز سره چې کومه ناسته درلوده هلته ژمنه وشوه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې لا نه دي راجستر شوي تر درې اونیو پورې به د دوی ثبت او راجستریشن په پاکستان کې پیل شي، او دا ژمنه وشوه په پاکستان کې
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د معلوماتو په اساس سید حسین علیمی بلخی د پاکستانی چارواکو په بلنه د سه شنبې په ورځ په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی. حافظ احمد میاخیل وای ښاغلی بلخی له پاکستانی چارواکو سره په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې د کارتونو په دوه کلنی تمدید هم خبرې کړي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د معلوماتو له مخې دا محل په پاکستان کې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوال اوسیږي چې 1.5 میلیون یې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان په پاکستان کې افغانانو ته د قانوني اوسېدنې د کارتونو د ویش مسله مهمه بولي او ټینګار کوي چې په دې سره به په دې هیواد کې افغانان د کډوالۍ له حقونو برخمن سي. د حقوقي مسایلو کارپوه کبیر انجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ګټور اقدام دی او دا د موږ د وطنوالو په ګټه ده. له دې لپاره چې دوی اوس له ډېرو هغو حقوقو نه محروم دي او کوم چې د شناسایی د پېژندګلوۍ کارت لري د پاکستان رسمي مقاماتو لخوا، او بله موضوع خپله دا د حقوقو د هغه اجوره چې اخلي د کار په بدل کې معاش چې اخلي هغه هم ډېر مهم دی.
پاکستان افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې د قانوني اوسېدنې د کارتونو لړۍ په داسې حال کې پیلوي چې د راپورونو له مخې افغانان په دغه هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. که څه هم لیدل کېږي چې ډېری افغانان د پاکستان په ژمنو کم باور کوي، خو به لیدل شي چې د دغه هیواد چارواکي له افغان حکومت سره د کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې په خپلو تازه ژمنو څومره عمل کوي.
تیره ورځ د خوست قومي مشرانو او دیني عالمانو د کابل د وروستي پیښې د قربانیو د غندنې په کونډ او قربانیانو د غندنې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ترګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د خپلې هڅې چټکې کړي. دوی زیاته کړه د هیواد ته یوازې په سوال او زاریو امن نه راځي، نو حکومت یې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا له لارې ملکي او بې دفاع وګړو ژوند او مال خوندي کړي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ راکوي.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر قومي مخورو او دیني عالمانو د کابل د ورستۍ مرګانۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پیښې د غندنې په ناسته کې وویل د دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوړي یوازې پر غندنو ستونزې نه حلیږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز اکمال او ښو امتیازاتو په واسطه د ورانکارو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مال دې خوندي کړي. یادغونډه چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه رابلل شوی وه د خلکو د منتخبي شورا مشر حاجي سلیمان زدران وویل
د سه شنبې پیښه په کابل کې نه یوازې دا چې افغانستان بلکې ټول جهان یې ولړزو دا ډېره غمجنه پیښه وه. د دغې پیښو د مخنیوي دپاره تدابیر پکار دي. داسې نه چې ځنې مشروم وي پوهېدو چې وژوړي او ځنې مشروم داسې پوهېدو شي چې په زوری وخت تېروي په دره کم شته امن نه شي.
د خوست د معیبینو د اتحادیې مشر سخي محمود مهربان د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو غواړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند د ساتلو لپاره د ټولې ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یوه پیښه نه ده چې موږ ترشي، موږ په ډاکټر صاحب
صاحب اشرف غنی نے ڈاکٹر عبداللہ نے داغا کو سیونی داکے گی ویلی داغا بے گناہ خلق ملکے گی پورر کی پورر بن جڑے اورر نہ دائے دکھمان کھمتا سے بمنر لگے
دیکھو سیوتن دینی عالم مولوی محمد داؤد وقفی دے کابل پہ خد اسلامی و انسانی ارزښتونو سره په ټکر کې وبلا او د هغې غندنه یې وکړه.
هغه عامجنه واقعا چې یو څو ورځې مخکې د کابل په ښار کې میانته شوه، دا عمل غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر انساني عمل دی. نو موږ دا واقعا
قومی مشر میرقاسم شاه هم د کابل د سه شنبې ورځې په پولیس سخت خواشینی څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړی ده، ادې جزا خو زه د الله تعالی نه ورته غواړم. ادې خو بیخي هدایت نصیب ما که چې ته د درو سوو د دې ماشومانو ادې بیچاره مظلوم خلک په لار کې څوک کراچی چلوي او څوک صیبه کنه هغه د خپل نفاقې په خاطر الوتلی وي، دا په داسې یوه ظلم مرتکب شي، الله تعالی دا جزا ورکړي.
د یادونې وړ ده د تېرې سه شنبې په ورځ د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې وسلوالو د ملي امنیت پر یوه اداره موټر بم او ځانمرګي بریدونه وکړل چې 46 کسان پکې ووژل شول او له 300 ډیر نور چې ډېری ملکي وګړي ول ټپیان شول. د افغان حکومت کشفي او استخباراتي ادارو دا برید د حقاني شبکې کار بللی دی. وسلوالو طالبانو رسنۍ ته په سوال شوي خبر پاڼو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا څباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا، 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دي.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
او سم روانې غړي ورستۍ بلکې ورستۍ مرکه د زده کړو، ساينس او کلتور په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یونسکو نن د کتابونو نړیواله ورځ لمانځي. د دې ورځې د لمانځلو مقصد په نړۍ کې د کتاب چاپولو، لوستلو او د غږیز او لیکل شوو موادو د حقوقو د خوندیتوب په اړه په خلکو کې پوهاوی او شوق پیدا کول دي. هم په دې اړه مو له لیکوال او پوهاند ډاکټر خادم حسین سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي له 13 کالو راهیسې کتابونه لولي او د ده د اټکل له مخې شاید تر اوسه 15,000 زیات کتابونه لوستي وي. د ده مفسر کې پوښتلي چې د ده له کتابو سره څومره مینه ده او بله ده له ده پوښتلي چې دغه کتابونه چې چاپ کېدل او اوس ټکنالوژي پر مخ تللې ده، د کتاب چاپ شوي کتاب او د ډیجیټل یعنی پر کمپیوټر او لپټاپ یا پر نورو لارو باندې کتابونو کې څه فرق؟ نو هغه جواب و
ماته پکې دوه درې فرق ښکاري. یو فرق راته پکې دا ښکاري، دغه چاپ شوی لفظ په یو خاص کاغذ او دغه کاغذ یو خاص خوند او هغه په خپل لاس کې یا په خپل غېږه کې یا خپل مخې ته ایښودل دا یو قسمه د ملګرتیا احساس ورکوي او دغه د ملګرتیا احساس بیا تر ډېر حده پورې قائم وي. دغه قسمه احساس په ډیجیټل کتابونو کې نه ترلاسه کیږي. که فرض کړه ته لپټاپ هم ځان سره ګرځای یا ته آیفون هم ځان سره ګرځای یا ته ټیب هم ځان سره ګرځای، د هغې باوجود هغه احساس ته هغه کتاب دغه مخصوص کتاب چې هغه یو مخصوص مصنف لیکلی دی نه ترلاسه کیږي، هغه خوند نه لازم خطاب. دویم خبره چې ما محسوسه کړې ده، چاپ شوی کتاب کې د توجه کم موده ده، د ډیجیټل کتاب لستو کې د توجه هغه موده ډیره کمه شي.
تاسو له خپل وخت سره د پرتله کوي، مقابله کوي، اوس ځوانانو کې د ډیجیټل مطالعه رجحان زیات دی، د ډیجیټل مطالعه دی، د کتاب دی، تاسو څنګه اوس ګوري چې کله له هغو سره تاسو راشه درشه کوي د ځوانانو سره؟
ځوانان عموما چې کوم فرق زه د خپل دور او دې دور کې محسوسوم، ځوانان عموما د ټیکنالوژي د استعمال په حساب زیات توجه لري خو څنګه چې د ټکنالوژي استعمال کې د استعمال طریقه از د کول ضروری وي ټکنالوژي استعمال خصوصا زمون غاړه ته دی اخر شان په سکولونو کې په یونیورسيټو کې د ټکنالوژي د استعمال تربیت په مناسب توګه نه کیږي د اغه د وجنا کوم دی اغه د کتاب لستو په ډیجیټل طریقې سره د لستلو عادت دی اغه کی ډیستریکشن ډیر زیات دی مثلا ډیستریکشن د دې چې یو کتاب یو پیج ولولي نو بیا بل سره شي په سوشل میډیا نو اغه ته متوجي شي بیا بل سره په بل سره شي نو اغه ته متوجي شي نو ما کتلی چې ځوانان عموما ارتکاز سره یا فوکس سره یا توجه سره یو خاص قسمه ټیکست د کتو اغه رجحان او اغه صلاحیت ډیر زیات کم شوی دی
شه اخر پښتنه دا کومه کنه چې یو فرد یعنی تاسو خادم حسین چې کله کتا سو یاسته مون 15000 کتابونه ویلی دی نو که 15000 کتابونه تاسو نو وایست یعنی دا برته ماینس کی نو خادم حسین به څنګه خادم حسین وی
که پرستیا تاسو ته نو خادم حسین به بیا خادم حسین نه ولکه هغه به شاید چې داسي د بوسو یو بوره و یا به یو داسي انسانو چې هغه به د ډوډۍ خوراک او د خوب کولو نه علاوه په دنیا کې سبل صدا سي تصور نه لري چې سکارم کول دي یا س تخلیک کولم دي یا س سماجی سیاسي عملم په مخکبو تل دي یا س انساني او کائناتي احساسات هم په مخکبو تل دي او دنیا خپل کول دي
دا ډاکټر خادم حسین چې د کتابونو د نړیوال ورځې په مناسبت له مشال لیډو سره د کتاب په ارزښت خبره کوله او هم له دې سره د دا خبرې غړي پاتې رسېږي خو پاتې رسو د هارون بچا په شخ د مشال لیډو خبرونه دوام لري
کوم سندری رات راوڑا کوم سندری رات راوڑا کوم کوم سندری رات راوڑا کوم کوم سندری رات راوڑا نفرت لخ کری یل کلم
لخ کری ایل کنما زبت نفرات لخ کری ایل کنما دمین زغری را تراؤڑا دمین زغری را تراؤڑا